په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو. زما خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زما خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو که هر چیرې کولای شي د ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼې لري زما خبرونه په مستقیمه توګه واوري. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو په اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت د یو شمیر استازو ترمنځ د خبراترو په حال خبرو. نور ریپورټونه لرو خو پایل کورنوي او خبرونه کوونه جیا صافی دروري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په هرو یو لک میندو کې 320 میندې د زیږون پر مهال مري. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه غوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډیانو او کداسي د یو بل خطر ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل قاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
په دې ورسیو کې داسې راپورونه ورکړ شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. د غشان د یو شمیر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د 60 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کندز چارواکي وایي 100 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د مهال په هر یو لک میندو کې 320 میندې د زیږون پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي رادیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کال پورې په هر 100 ولادتونو کې د مړینې کچه 250 ته راکټه کړي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر ټینګار کوي چې د ښاري پروګرامونو د تطبیق او پراختیا لپاره به پنګوال وهڅوي تر څو په دې برخه کې پنګونه وکړي. سید منصور نادری نن د خپل 100 ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې په دې وزارت کې د شو قراردادونو په اړه به هم له سره څېړنه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقال کوزی اوري.
عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څنګه یو جکپوړي مشر خالد بطرافي نن د انټرنیټ لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشی د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرافي ویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشی پر ځای قاسم الرئیمی د نیبي پوځي مشر په توګه ټاکل دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي و الوحایشی چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12 په حادراموت سیمه کې وژل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی ا وايي بي پیلوټ الوتکې په مقاله سیمه کې حمله کړې ده. الوحایشی له ایمن الظواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. په همدې قضیه کې د اخوان المسلمین ډلې عمومي لارښود محمد بدایي هم په 15 کاله بند محکوم شو. ټول ټال 18 تنه نن محکوم شول. د مصر محکمې د غراز د اخوان المسلمین ډلې مشر خیرت الشاطر او دوه نور د اعدام په سزا محکوم کړل. 14 نورو ته په غیاب کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده، او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي، غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د راروانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. ګومان کېږي چې روس پلوي بلتون غوښتونکي له دې پولې څخه په قاچاقي ډول د وسلو او ټانکونو د انتقال لپاره کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې له کیری سره په ټلیفوني خبرو کې لافروف د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې خپلواک جمهوریتونه اعلان کړي د مستقیمو خبرو په اړتیا ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په جنوبي سمندر کې د لانجمن سیمې د ځمکې د استرداد پروژې بشپړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته هم اشاره کړې چې ټول کارونه به په لږ وخت کې ترسره نه شي. چین وایي په دې لانجمن سیمه کې به د سمندري څېړنو، چاپیریال ساتنې، ساینسي څېړنو او نورو لپاره د تاسیساتو جوړول پیل کړي. چین ویلي په نانشا ټاپوګانو کې چې له ویتنام، فلیپین او د سیمې له نورو هېوادونو سره د لانجمن سیمې په زړه کې پراته دي خپل کارونه تقریبا بشپړ کړي دي. چین دا هم ویلي دا پروژې په سیمه کې د ټولو هیوادونو د سمندري او فضايي فعالیتونو مخه نه نیسي، خو د پیکینګ دا بیان رښتیا نه ښکاري، او دا ځکه چې تیره میاشت د چین په جنوبي سمندر کې د امریکایي الوتکو د الوتنو له امله شخړې رامنځته شوې وي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له اساسو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع په ناروی کې له یو میشت افغان ژورنالیست سره مرکه لرو. له دې بوم هم خبر کوو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په یو بل ریپورټ کې به واورې چې د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې د اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پوخانی استازي او دران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنس کړي دي. په دې څرګندونو باندې بشپړ حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچا په یو لک ولادتونو کې 250 ته راکټه کړي. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې به واوري چې د انصاف په لټه پروګرام خبرو، او همدارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسه. دوستانو، د افغان حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي دي. په دا ډول لومړنۍ غیر رسمي خبرې دي چې پکې د افغان حکومت استازي او طالبان مخامخ خبرې کوي. البته تر دې مخکې هم ځینې تماسونه وو، خو په ناروی کې په ځانګړې توګه د ناروی په مرکز اوسلو کې د دې خبرو لپاره څه هیله مندې شته او همدارنګه څه پرمختګونه پکې تمه کیږي. نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې د شفق سپتا سو کاوریدونکو ته وایي چې په کابل کې چارواکي او هغه خلک چې د سولې په خبرو کې ښکیل دي، د سولې دغه خبرو په اړه یا د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو دغه خبرو په اړه چې په ناروی کې کیږي څه وایي؟
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل شوې، او په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې کوم پلاوی چې برخه اخیستې ده تر پخوانی پلاوی متفاوته ده، یعنی د حکومتي پلاوی ده او له قوي صلاحیت سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار قاسمیار صاحب وایي چې دغه غونډه څخه ډیره تمه کیږي، او نتایج به هم د په خبره دا وی چې دا به وکولای شي رسمي خبراتورو ته د سولې زمينه برابر کړي. خغل قاسم یاروي
ما یه متفاوت، خب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم
دیوی مون کولای شو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب لمخې متفاوت و بولو. دغه راز لدی مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې شوي. لدی ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریزونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمينه برابر کړي. ښاغلی قاسم یار وویل چې په دغه غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا مرستیال هم برخه لري. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت یو پلاوی چې د محمد محقق د اجرایه ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې ګډون کړی، او په دې کې انوارالحق اهدی، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی هم برخه لري. په همدې حال کې په یو شمیر پخوانی طالب مشران وایي چې دغه غونډه کې ممکن تر نورو غونډو متفاوت مسایلو باندې خبري وسی، او نتیجه به هم د دوی په خبره متفاوت وي. سید اکبر یو پخوانی طالب چارواکی دی، وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو لخوا هم کوم پلاوی چې ګډون کوي هغه هم متفاوت ترکیب لري. دی وایي چې دغه پلاوی د طالبانو په دغه غونډه کې په اغلب ګمان د سید باغا په مشرۍ برخه اخلي، او نتایج به هم د دې غونډې خوي. ښاغلی اکبر هغه وویل
زه خپل کې امیدوار په دې یم چې د بل طرف سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوای په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی، ځکه وایي به غادي نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امیدوار تسته چې د افغانستان موجود د ښې خواته ووي او پایدمنه دي.
نو نن د ناروې د غونډې په اړه په مشرانو جرګې کې هم خبري اترې سوي دي، او متفاوت نظریات ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې زینو غړو ویلي دي چې دا ډول تیت او پراک غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه کوي، ولې زینې بیا برعکس نظر لري او وایي چې دا ډول غیر رسمي غونډې کولای شي چې د سولې رسمي خبراتورو ته زمينه برابر کړي، او دوی تمه لري او په عین حال کې هم خلک چې دغه ډول غونډې وکړي ولای سی په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګ کی او رسمي خبراتورو ته د سولې زمينه برابر کړي. بل انسه
ډیر مننه کوم نسیم شفق، له تاسو نه چې اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړل. خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندی ویلی د اوسلو په غونډه کې دواړو لورو استازي راغون شوی، او دا یو غیر رسمي دوه ورځې غونډه ده. بورګي برندی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه مهمه ده، او په دې کې د نړۍ له بیلابیلو برخو کسان راغون شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیا ان ټي بي خبري اژان سوال چې د غیر طبي نه د چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو استازي دلته سره یو ځای شي. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر جرمني اژان سوال چې دا د افغان چارواکو مسولیت دی چې د غونډې په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د حکومت یو استازي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویلي دي چې د دې خبرو مشري د اجرایي رئیس دویم مرستیال حجي محمد محقق کوي. پژواک خبری اژانس بیا د افغان دولت په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو د هیات مشري سید طيب اغا کوي. د دې غونډې په اړه په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکو سره ستانګزي سره احمد شیبر مرکه کړي، او په فایل کې له هغه نه پوښتنه کړي چې د دې غونډې په اړه څه معلومات لري.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروې د سنوي په وینا د غونډه نن سهار شروع شوې ده، او پاکت که دا غونده دی سول دی راوستو دی فعالان و کنفرانس داتی هر کال پوشلو که دایریگی، او سکال پا دیگه کنفرانس که کابوس سل تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه د غسلو کسانو چې برخه اخیسته ده نور موضوعات هم پکې چړل کیږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سږ کال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې د هغوی استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کانفرانس جوړیږي. خو سږ کال دغه کنفرانس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبان استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبان لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنی خلاصه وه، خلکو ورتلی شل، رسنۍ خو دومه برخه شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دیده چې ډیر فوکس په افغانستان په مسلې او طالبان او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزې صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروې رسنیو د طالبانو نمونه نه یاد کړی چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستی ده. خو د افغان د دولت د مسولانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسولانو برخه کې ویل شوی دي چې ښاغلی محقق انور الحق هدي، ښاغلی یونس قانوني، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروی رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروی د خارجه وزارت رسمي منابعو لخوا نه دی افشا شوی. د ناروی ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور کسان په دې کې برخه لري.
ایسا استانگزه چی پا ناروی که میش یو افغان چیلون که او جرنالسته، تا سور سره دا اسلو دا کنفرانس پارا مرکا او ریده.
آزادی راڈیو لورستیو مهمو پیخو زان خبر کرید.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د خلکو ته وضاحت ورکړي. اجمل تورمان را سره د کابل په سټډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله، مننه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي او دغه همکاري تر هغې خطرناک ګڼي کوم چې پاکستان له طالبانو سره لري. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس به د ایران په افغانستان کې د سولې په وړاندې یو بل جدي مداخله وي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاسي کړنلاره روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوي وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو ګاونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د یادونه ده چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غاڼو کې لیکلي طالبان غواړي په ایران کې ځان ته سیاسي دفتر پرانیزي. خو د دوی په وینا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه بي خبري خودلې ده او ویلي دي چې که دغه کار له مخالفینو سره د سولې د خبرو له عمل وي، نو د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې سمو د مخ کې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډله وځوي. بلې انسب
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه. دوستانو، زموږه غږ آزادۍ راډیو ناورې، زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له تفصیل سره موندلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو مخکې مو د وسلو د کانفرنس په اړه رپورت هم برکه درلوده. د افغانستان د سولې موضوع د مهال توده شوی او د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. د امریکا یو چارواکی وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د سولې رښتینې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د ایران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارین افیرس خبرونې ته په یوه مقاله کې کړي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو، فارن افیرس خبرونې ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشتوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کوو. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرخو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان چارواکي وای په نورګرام ولسوالۍ کې 3.5 بوجي امونیم نایټریټ سره چې افغانستان ته وړل کیده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره او هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. روحلان وری په دې اړه نور تفصیل لري.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 3.5 بورې امونیم نایټریټ سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخستل کیږي نیولې ده.
350 بورې دي امونیم نایټریټ او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت سره پرته د چی ټول وزن 1.5 کیلوګرام مترسیږي او د سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوی دی. هغه وایي د موادو سره یو تن موټر چلون کې هم نیول شوی چې اوس مهال تری پوښتنې روان دي او د لانه د سرګند چی په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتیره شوی ده.
دا د ننګرهار کې شراغلی وی او د لغمان نه ګرام د سپبره دوه ومنځ خو اتل نشه ګرام شلیک پولیس د فونی ورشي.
قومندان ویلا امونیم نایټریټ سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دی په وجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دي. هغه وی امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کانکیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارد کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونه ورده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه مادونونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لزګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یو داسې څه په اړه رپورټ چې انسان نه دی خو په ځینو برخو کې د انسانانو په څیر کارونه کوي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ هم جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویل شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به روبوټونه له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان یا ګټه وي؟ نور بل ملالی بشیر نواورو.
د جاپان په ساسيبو ښار کې د هننا هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبه ویلایسي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونی ته در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکي ځکه د نور ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوې ژوندۍ او لس نورې د ژوندۍ انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ ګمارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښیږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څیړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کول وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پو سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بیل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداري ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شئ. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د درغلیو شخړه لا هم روانه ده. تفصیلي له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې وستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریون نه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 13 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلیو او لاسوهنه له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسق زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې بعد دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو. منظم ڈال انتخابات کی لاسوہانہ سویدا جمہوری حق چی آگا
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلی تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټر سرنلند بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل ده چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په درشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې ټاکنو په ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې 14 مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
دوستانو دوه نیمې بجې کېدونکي دي. جان اقال کوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان مشرانو جوړګۍ له افغان حکومت نه وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هېوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېر حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کندوز ولایت چارواکي وایي د وسله والو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دوهمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېره ورځ په شالدرې ولسوالۍ کې پیل شوه او تر اوسه پکې 8 تنه وسله والو مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 1,00,000 میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو مرستندویانو ادارو سره ګډې هڅې پیل کړي دي چې دا ټیټه سطح راټیټه کړي. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې او جګپوړي مشر خالد بطارفی نن د انټرنیټ لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوه نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. او تما د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه مو هم دومره وونیزو پروګرامونو تر ازو د انصاف په لټه پروګرام خبريږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مو باسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
دنا نصير احمد نوم ده دا سلوګر نه غيوم د سبریک ورکلو سپلینا
ستونزې مته ده.
دا مو مشکل ده مېوبین سره تقریبا دوه کال کې چې من دا ویم دا مېوبین ته بیا یو تاګ میاشي او خبره کې چې واسنه د وس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپک وو میاشت تقریبا دوه نیم کال مونږ ته من دا کوم الته بس نه پیګم سره کوم په خدای مونږ حیران حیران ده دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوا نه موږ معلوم شوې مده. بس خلک متول چې رازاد مې وینې اسناد جوړ کړو دو درې کال کې من د اسناد مون نه جوړیږي. بیا په دو کال موږ د اسناد جوړ کړو بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کې بیا وایي کابل ته ځي کابل ته چې واره غلا تاسو پیسې راځي از به وایي ټاپ نه خړلې بیا د ټاپ ته برته راولم بیر ټول ته من د موزوراتونو سیاستون ته برته د ما اسناد واره غلا کابل ته اوس اشپاک مېشت کې کې نن راځي سبا راځي موږ ته چالونه کې چل جوړي تقلب کې دا کابلزی کې موږ حیران سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللې له چا سره مو اړیکه نیول د هغه وی لیدر ته
از یو سره دا شاغان میگی حاجی صاحب شاغان میگی غسر وی اول سلامونه از چم بیا چې حاجی صاحب شاغات سره هم خبره د موږ ده اگر فقط سیګریټ پوس کوي وای سبا راځي اول خو نیم غنټه موږ سره خبره نه کوي بیا وای سبا راځي بل سبا راځي ډیر مثلا ځګه تلیفون نه موقع سره چې په تلیفون کې بعد وا خبره کوي وای موږ ته تلیفون هم نکړه موږ خدای حیران موږ هم چی شي ده دولت نه غوړم ده دولت نه هیڅ نه
تاسو چې اول ته پښوی نو اسناد دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخبل اسناد وړي دي
و ټول منلای دا د مونږ اسناد د مونږ خپلیا اطلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل د اطلاف مو کوړی والته ټول هغه اسناد نشته و منل د تنه د مونږ مشکل نه تقریبا د مونږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي مونږ ته چالوي بس مونږ تانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بکارم بکاره ما تقریبا دو از رکل بوده اسناد پس من دو موک بس بس زه وایم چه زه نه پیسی غولم نه کارت غولم بس یو خبره ده چه نور اغا مظلوم دی خال ده اغا مظلوم بشارگان چه منده منده اغا سر نور چلونه بنده
تو چه پیسی نو غواری اسناد نو غواری نو چه غواری؟
گره تقریبا دو کال خو من ده موال اسناد پسه و اینن رضا سبا رضا تا پی لگا داغ لگا بیا شپک میاش اسناد چه جول شو مکتا پنزوز رو پی ولی کل بیا شپک میاش نور صبر میکه وی وی یو امزا یه تاپه نداشه برتا دی کابل نراغ لبیا تاپه هم طول تنام مک نه تقریبا سلگون نورم تاپه او لگا ول
و ستاسو اسناد چیر تا دی؟
و اسناد مک نه پیگم داغ سر داخل خوی کابل سر ده موینیت سر ده اغا التا امزا پات ده امزای تقریبا وی نن سالی زی رغای روڑی سبا زی مک نپیگم مک به خدای حیران حیران سرقم استو زمان در شویده در دولت تا مک تا مالان دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که دل
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خف نورم غلام مند ار اورز مند که اون دخل مکت غلط فامی که مثلا مکت سر چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مکت غلطی تو گوره یو اسناد یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مکت اسناد پرته ده دو نیم کاله که مکت اسناد تو گیر نرزی کم عیب هم نلیری مشکل هم ندیده ده حق خلق هم وی که دوتا اسناد خی اول هم بر اسناد ده و یا فیصد هم مکت ده لکل ده او یو فیصد تقریبا معلول لکله ده بگم ده خرص ده مکسر در خم که مگه ایران تا سخبال بس قضاوت که بس ما ده خوخته نده چه مکسر نور مزهوری که مثلا مکسر رازا مخبه مکسر دختی ها و چه در خم ده مکسر خبال نق سرگردان نشان ده مکسر قضاوت که نور ده مسلمانان بچارگان چه هفت کره نیلی ریال که شز نر الکان منده وی بس اغا سرم دست مملکی
مونگ دا غستون زه د کار او ټولنیز چارو شهیدان او معلولین د وزارت لم راستیالی سرای پایکان سره طرح کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروگرام لرو او هر پروگرام مو دا سیده چه پا اروند و ریاستونو که یو منظم محلویش لرو نو دیدغه محلویش لمخی پا بیلا بیلو نواهیو که خپل کار تر سره کوي او بیا پا تاکلی وقت دغه کار تر سره کیگی دا یوه مسئله بله مسئله دا دا چه دی نصیر موضوع ماوو سیرله اروند رئیس ویل چه دی نصیر پا نامه با دیر خلق وی نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق یې له څو مخکې کلونو وي په دې اړه څه ناڅه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې و شکرای اجازه واخلو زکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو خکه دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپی شوی وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکبل کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خلا ورقه دی پا مستقیم توگه ما تراوری سمک دفتر هر کل خلاص دی نو سکرتریت تا دی خالد تراشی حقه دی مسئله پا جریان که دی مسئله تقیبوی او دی لوگر لرئی سره پا مستقیم توگه خبری کوی اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ایزو چارواکو څخه ګلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله سلام علیکم. د خاص رزګان د رزګان ولایت خاص رزګان ولسوالۍ څخه زنګولي یو هغه چې کېږي د خاص رزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درې سوه په درې نیم سوه روپۍ دې ډېر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد ده. د زموږ شکایت زموږ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازلي ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو نه په دې خوا د څلورو خواونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندي کړي دي. هیڅوک کار کولو ته نه پرېږدي. خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنی باندې چې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو راوباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازري د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازري د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي ولا کوي. نو د ما د مسؤلو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په اذر کې چې څومره اختلاس او بل دي د غټولې د پیوستون له خوانه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاو د رسولي سره یو مهم خبره کوم چې ما د وزامن پرون ماشین پر درنی وجې په شهادت نه د طالبان له طرفه تصور صدر ده. طالبان وو وشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره موږ هم غمو خلاصې کوي موږ هم نو خلاصې موږ بختل د کډې په دې وطن سره موږ بار کو دا حکومت هم په شهادت کې روان طالبان هم په شهادت کې روان زما د باندې بچانو له دوی دواله د غیث الله خپل وخاور ته وصلل وصله نور ارمان نور.
السلام علیکم. صاحب عبد الله د دبات غسه ولایت د غرمات کې ول سوالي د تخت خاتون د کلیم زما د حکومت څخه دا یله د چې دا ټوپونه یا بل هغه را غورځول او اوانونه یلا په ناکه نه دلته طالبان سره نه بل شي تو په نه را غورځول یو نفر په شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دا غوښتم چې په غلې په کور کې مو شته نو دا قضاوت خپل حکومت کې در بیا تر دی نو نور مو وخت نه نسم بس کمی ابو سید هغه ما په یم د زر د حکومت چارواکو ته رسوي چې زه کدا یو غټ ظلم یو غټ کره خصوصا پر ملت باندې د ځکه چې په جګړه کې د دې بل چا سره شکیلې په معنی چې موږ ملت چې د خاورې شومو څو ازما د غیر غته له چې نه د طالب د په دغه ساحه کې نه هیڅ څوک نه حق او انا غوږ یو په شهادت ورسره سره د دوه سیاسترو نو دغه غټ ظلم او غټ دغه نور مو وښنه.
سلام علیکم ز یو د تورخم لند ریوري ما منګ ترافیکو نډیر بازار کی اول خو مخ را ته ودرې ګروپي غواړي ګروپي راګه ګروپي مرته نو نو وکول 300 پرچلي کی بیا ګورځو چې موږ غریبانانی دا کار مکو موږ ترا بیا موټر کې راځل کی نشارک ته موږ وړي ورغول شارک نډیر چې موږ راوځو ځنین زه درې زه وانی د موږ نه اخلي ورورا موږ مزدوري ترا وځو 2 بجې ځنین بجې شپې راځي کی مزدوري کو او درې ترا دې کو موږ ډیر بازار کی او موږ سره مخا کی موږ شپ غنی نه دایر دلته خلکو مخه دیونی چې ټول ځاینه دو په ټیکنې ولي ورورغول موټر خپل درولې روپې ته اخلي او موږ غریب چې دا د ودرې ورورغول په دغه جنجال ترا وړو اسه په نن موږ هیله ده چې خلکو مخاوني چې دې مصیبت نه موږ خلاص کیږي.
سلام علیکم د روزګان ولایت د غزا ولسوالۍ د نیکوزو د کریه څخه دا پیغام پیښم. روزمره زغ بای چې در امنیتي نظامی چارواکو پر ورسې د خدای لري د روزګان ولایت د غزا ولسوالۍ د نیکوزو کریه ته طالبان د څو مدو وافتو رئیس راغلي دي پرمش دا سخت ظلمونه کوي. ورور د کورو ته مې راوتو ته نه پېږي چې دکان ته ورسې. یو دکاندار یم د نیکوزو په اړه کې دکان کوم چې دې په شوارو کې زموږ سره زر د 2000 افغانۍ پیری محصولي غواړي او راځي لس 12 نفره په کورو کې ډوډۍ خوري او دی وايي چې غوښه ورځي خوره راټوي چې دیسې ملکی خلک جهاد نه کوي. نو موږ د ورور د دې سخت عذاب بای چې حکومت جری اقدامو کې او موږ ناره تاسو د لوړکو شروعاتو ورته وي چې موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو او موږ په پرباخچو باندې وبونی دي چې موږ درمندونه دراوه طالبان په مرمۍ کې سودل کیږي او ورونه اخره چې موږ د 12 میاشتو خاري یو مخره عباسه وسلام.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د هلمند او خبره کوم ولدل ته دې د محلي د صفازه دي نو بلګوالي سو نبل کار کولای سو لیلۃ کرامن کی اردو ملي موجود دي د طالب د ملکی پارک نش کولای پر هر شبان دی لټه کان کی نو دا د دفاع وزیر او د کورنۍ شاله وزیر هم د هیله کوش دا لیلۃ کرامن و دی. وسلام.
سلام علیکم. زه د محمد جن د کندهار ولایت نه یاله کډر سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډیر ګیله لرم. د کندهار د ولسمې او د پولیس دی ډیر به تربیه او خلک نه کې پنه کې زیری زه خپل پولیس یم ما کا څوش کار کړی دی دغه ما کاس نه مې زه په وایي دا تاسو ته ارسیر چې زه دا الله ته ځفالره او د نوو نه پرغاړه موږ ناس چې سړي مو فیصلان فلنجران وي ولیت ور اچي ډیر لګي یت عزت ته نه لري زما دا هیله او خوښ دي چې دا د کندهار د شهر امیرین ټول تبديل کې او نور نوی او تعلیم او ته امیرین مشتره واستي. وسلام.
روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دا چې تکلیفونه دي ملکی خلک ډیر فزاب دي طالبان هم شاوخوا راګرځېدلي دي حکومت هم دی په وطن کې شنه د دونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کړي او حکومت هیڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دا دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من پټاکې یو ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نشته. نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې راینه کړي دغه کومک وکړي چې وروره دا در بدري ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبید جان زه د روزګان ولایت د چیراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیښم. وروره دلته دغه یو دو ملي پولیس او ولایت په جوړوندو باندې دا د اجازه سیستم ده ټول عوامو پر څلور طرفه ځوانو غوډه ټول ملکیان د پسرایي کې باندې د بالا چفه ورته ځوانو جوړ غوډي دا راکما مشه د مسلمان غورا قدر کما مجاتوي او دا ازادي راځو ولان وي دیموکراسي د دیسې د تاو شروع سره توجه خبرې وکړي سره سره باندې سامان کې اقتصادي مسلمانان ته وګوري د سړي او ستنه په دکیر ته راځي کېږي که یو څو د هغه خو په دغه سره وګورئ نو دغه کاری په پښ پر توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټول تباہ او برباد کړل خپل راځي سړي او فرمان.
سلام علیکم. سناګل انتظار مند لغمان ولې تعلیمګار رسول څخه زمونږ په ساحه کې برق شته امنیتي ستونزې زیاتې دي. موږ د اشرف علي شپ څخه غواړو چې دا ستونزې د هم حل کړي. والسلام.
او نور دا ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د پچمو په سیمه کې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غوړي د خلکو سره خلک وي او ټکی د ازمس پیغام در اشرف غنی پرې ورسی او د خلکو کورو ته وانه نن ورغړي.
السلام عليكم. هاتف خانم ده حلم ده أنا مدي ولا صار يسخن. المرضى صار كده صار ده أنا بعد صار كده مكتب نفسه. المرضى ولا صار ده وكله وش تاني مكتب ممكن. بس ده كمان كده ليش شاف مشكلات صار مهما سوى سلام نحكي طعمه.
السلام عليكم. زالا وجن روزگان ولایت جراوت ولسوالی ښار سره خبر کوم ما پیغام دغه به صدقه د دمبر په غاړه باندې باره د ایمن او د لشکرګا فرما باندې کندار فرما باندې دغه دمبر باندې اسکر ولایت بالا بس خپل ټکان د ټنګان او ټکان دی باره شو به شي کیو ته وایر څه چې وای وطن ته کښ وطن غږ غوره په ودینو ما هله دغه د چې دغه سم دم یا جنگ شروع کیږي ټکان نکړي.
بله السلام علیکم ز اسد الله زرسوانیم د جرید ولسوالی د کمپوت تاسو سره پټماتیم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم په دغه دی لپاره چې مطلبونه نکلیومنه ما هله ارزو د حکومت څخه خداغه د چمش په جړی پولیسو کې کمپوت کې د کمانډان دی د لکینټرنې چې د خپل دولت منه کوي د خلکو سره د خپل حالې جوړ کړي دي خلک چې مال باریزي خلق باروی چې دایبر کې منا کورونا تیرانو او شان نه ورته چې منا وایي خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانه په کړي د ماشان د مایل سم ماتری کزرن چې وتا ته مریض شي پیسته هغه ماتر نه پرځي مریض معنا پر دا ځکه امر چې څه کوسي منا دا کار به څه به سرات د نه کڅ خبر به خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه ارزو دا ده دا کار ما سم کی او دا کوم ما دل کین دا دا ما دا ته وځي دا کار ما کو ی دې بل څه ما دا ولېږي او بل پښتنه می دا ته مش په ژبه په ورته کې کو کی په ځنن جو مت دې شي بازار تر شي په څه وخت کې ما په بازار کې نه پرځي څو کوم تر وځي د مشکار په وخت ته بند کړی دي نو طالب ته نه شي ما په وخت بند کړی دي خو د توا چې بار چې دې سره کمباین وسه کم ګلې ورڅخه ما نه پرځي کورونا دا خلک ما جن په جبر ته دا دی څه ما هله ارزو دا غدا چې دا کار ما نسم کی حکومت ته هم دا ارزو دا ده مر ما جن خلک یو د تطراتی مرتلې زلمن کیږي پر مو پر خبرو مو پر جړه دي ما نه غوړو نسی دا هم دی هله چې ما ته غو مصر کی اثر علي.
سلامونه ونی کی هله محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستانی اوسیدونکو زما د ورکول چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چ پاول کوي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځای ټکان نه کوي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د پولیسو چارواکو د خدای هیله ده چې د ګاربکانو پر نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوی ولسوالۍ کې د ډېر وفرېټ موټرسایکل باندې طالبان په غرو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخکوت باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکر جنګ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې دوره په طالبان وسله نه چې موږ دروازو ته عوامل بند کړي دي زموږ غنومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شو نیو دا کرابلات وروره څه وي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک نو مرسه کلانو خدنه نه محروم یې پریشي دا دوه کال کېږي چې موږ زابل چارواکو ته قطن ور یادولی اعلان شو. دوی وایي ته امنیت راولي، موږ بیا مشکلانو نهدو، او امنیت خو هم د دوی کار ده. موږ په مشکلانو غریبان خلک یو، مشکلانو ته ډېر محتاج یو او استاج لرو. موږ ذات راشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ورورسي وسلام.
سلام علیکم، زه د اروزګان د ولایت کزان د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه وروره ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په خزه کښې ورته ناست په طالبان ورته ده چې زموږ درمندو ته ورونه ور واچ داوانو ټکان باندې که زموږ کورونه ټوله را خرابه. د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي، مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
ما پیغام دغه دې من د څه خبره کوم. د دانی والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنجیر پر زنجیر تلاشي، چوک پر چوک تلاشي، د یو سړی بازار ته په ارامه توګه باندې نشي تللی. نو دغه می والي د هلمند د والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځان مرګی چې راځي هغه د سړی غریب سړی نشي راځستلی. هغه په دغه کې راځي، په لنجر کې راځي، هغه یو بل غوښتلی سړی راولي. دا سړی نشي راویستلی، نشي کېدی سړی چا پرواز کله به ځان ته روان وي. دوی درې تلاشي ځینې کوي، تکلیف بې ځایه ورکوي. خدای په امان. دی پیغام
کندهار څخه لکه بلا دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د اول د واره رئیس جمهوری ته ورسېدی. باچا سو د بارګړی ویل چې ما یوازې مه پرېږدی د چاپلوسانو ښکار نسم. اوس ما په خیال باندې چې دی محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی، د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي. وروره دغسې داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کې. زموږ خپله دعوا ده پرې ایښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطرو باندې نه کوو. دا لس کاله کېږي د کرزي حکومت چې راغلی دی، موږ دا دعوا پرې ایښې ده. موږ ته معلومېږي چې په دیوالو پیسې، په ګونیانو پیسې سړی ونه لري، دعوا یې نشي خلاصېدلی. په د هره محکمه کښې چې دی سم سړی بولي، زما دې په خدای سره قسم وي چې هغه رشوت خور دی، هغه قاضي هغه رشوت خوري. چې دی نه مني راغلی چې د کندهار په ولایت کښې دي. دلته یو سروې د سره کښې د خلکو څخه دې پوښتنه وکړي، معلوماتونه دې وکړي. نو دا رقم خو به چېرې نه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وکړي چړې کوي، او دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کښې ټوکر ټوکر کړلو، موږ په جنګو کښې ټوکر ټوکر کړلو. د بلې خوا بیا کاري دي، یوه روپۍ خواري نه پیدا کېږي. د بلې خوا دغه رشوت خواره زموږ په سرو باندې حکمرانان کښېنولي دي. د دغه کرزي د غلې ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناست دي، د داوسه پورې هغه غله ناست دي د کندهار په ولایت کښې. نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه او د اجرایي رئیس صاحب څخه دغه هیلو امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي. دغه فاسق رشوت خوارو غله زموږ څخه ویسه کړي، نور سم مسلې خلک راولي. د خدای روی دي دا دیارلس کاله دغو خلکو موږ ټوکر ټوکر کړلو. نه مو قسم به خدای که دعوه دعوه ځای ته رسېږي، نه مو خبره ځای ته رسېږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې دغه سړي خبره ځای ته رسېږي، یا غټه وایسته درلوده دغه خبره ځای ته رسېږي. د خوار غریب مظلوم سړي خبره و اوازې ځای ته نه رسېږي. پرې وسلام.
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کښې دغه دوه کاله کېږي چې مرسیکلام بند دي. زابل خلک ډېر غټو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر بېوزه دي. په زابل کښې نه نوي فیصد فیصد موټرسایکل اقتصاد پر موټرسایکل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موټرسایکلان خلاص شي. د سیوري څه وحیدالله خبره کوم، زابل ولایت کلات ښار. وسلام.
الو، زه سردار د غورمایش ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې دا موږ د حج عریضې وکړلې، او موږ بشکونه یې اته کاله ته وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دغه زموږ په تشکو باندې دوی تجدید نظر وکړي، او غور وکړي. موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونې عمر ګذرا نه شو کولی. او نو هیله مو دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه خوا درخواستي و اشرف غني صاحب ته د رادیو ازادي کارکوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني وه د دوی څخه به وي چې دغه زموږ دغه د حاجي اوقاف سره شریخ کړه او حاجي اوقاف ته یې دغه ویل وکړله اته کاله بعد به عمر ته عمر ته نوبت رسېږي څوک نه څوک ژوندي هغه هم یا د 50 کالو یا د 60 کالو یا د 70 کالو سړی دی دا به بیا کم ځای ته رسېږي کم څه به بیا به دا به څه د حاجي مراسم پر ځای کوي نو موږ دا خواهش د رادیو ازادي څخه و چې ته یې د حاجي اوقافو سره دغه تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي اشرف غني صاحب موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته دا زموږ پیسې را تاویدې شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستي پوره کړو نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دا حاجه اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خبر کړ په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره تر سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
ساعت 3